سلامونه وخت مو بخیر مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تل شو خبرونه د ایران د بشری حقوقو سازمان د راپور لمخې په دې ورستوي کې په دې باد کې دوه افغانان اعدام شوي دي. دا سازمان چې له ایران څخه بهر فعالیت کوي د دوشنبه په ورځ د غوی په 15مه راپور ورکړ چې د دوه افغانان به او څلور نور بندیانو د اعدام حکم تیر چهارشنبه د کارچ په قزل حصار زندان کې عملي شو. اعدام شوي کسان د قتل د مخدره توکو قاچاق او جنسي تیری په تور تورن شوي وو. د ایران د بشری حقوقو سازمان د تکړه چې په تور 15 کلونو کې په دې باد کې د مخدره توکو د قاچاق پورې اړوان اعدامونو د پاموړ ازیت شوی دی. دغه سازمان چې په ایران کې د اعدامونو مخالفت کوي ویلي دي چې د روان کال په رئیس په ایران کې 395 کسان په مختلفو تورونو اعدام شوی دی. د موټر جوړولو یو چینایي شرکت غواړي چې په افغانستان کې د 500 ملیون ډالر په ارزښت پانګونه وکړي. د دونګ فنګ ادي موټرز په نوم د کمپنۍ استازي پرون د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت له پارسل الحمدلله ظاهر تر پکتنه کې ویل چې د دوی شرکت غواړي چې په افغانستان کې د درېنی مکلونو په موده کې د موټر جوړولو په برخه کې 500 ملیون ډالر ولګوي. د دونګ فنګ ادي موټرز استازي وایي چې دوی په هر کال 2000 موټر په افغانستان کې تولیدوي او په دې ډول بل 500 تر 500 افغانانو ته د کار زمینه مساعده شي. دا چینی شرکت هم وړ موټر جوړوي، هم باروړونکو او امبولانسونو جوړوي. ایران د بارانوی چار وزیر عباس رخچی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره د هند او پاکستان ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ په اړه خبرې وکړې. د اپریل له 22 وروسته چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې شپږ ویشت اعلانونه وشول شول، د اسلام آباد ته د لومړي جوړپوړي بهرني ډیپلومات سفر دی. پاکستان ته د رخچی تر سفر مخکې هم ایران وړاندیز کړی و چې د پاکستان او هند ترمنځ چې دواړه اټومي وسلې لري د کړکیچ کمیدو لپاره منځګړیتوب ته چمتو دي. د اسوسییټډ پریس اژانس تر راپور له مخې له عراقچی څخه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او صدر اعظم شهباز شریف مننه وکړه چې د سولې هڅې کوي. پاکستانی رسنۍ راپور ورکوي چې عراقچی به روانه اونۍ هند ته هم ولاړ شي. او روسي خبر هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنیو لوبو کې و مقام ترلاسه کړ. د کرکټ نړیوال شورا په راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړی د نړۍ د شلو لوبډلو مقامونه اعلان کړل. د دې درجه بندۍ له مخې لومړی مقام د نیوزیلند او بیا د استرالیا د لوبډلې دی او شلم ځای د عربي متحده اماراتو د ټیم دی. افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې په خپل فیسبوک باندې کې خبر کړی دی ویل دي چې دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د 500 اوره سیالیو په درجه بندۍ کې تر دې مقامه رسیږي. د دې نوې درجه بندۍ له مخې د افغانستان د کرکټ ټیم په 500 اوره لوبو کې تر انګلستان او ویسټ انډیز لوبډلې مخکې شوی دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند اوسئ. ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ته یو ځل بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون 5م لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې مرتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع د کیمیاوي معادلې چې ستاسو د کتاب د ندیشمې صفې څخه پیل تر شپږ څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو البته د لوست په دې برخه کښې کیمیاوي معادلې پیژنو چې په تېر لوستونو کښې البته موږ او تاسو خالص مواد و نه خالص مواد وپېژندل. د هغوی ډولونه و عنصرونه و چې موږ او تاسو ولته د یو ډول اټومونو څخه جوړ شوي وي. مرکبات مو ولوستل او دا مو هم ولوستل چې په طبیعت کې 148 عنصرونه پېژندل شوي دي چې په هغوی کې 9 عنصرونه خپله طبیعي دي چې په طبیعت کې شتون لري او پاتې نور ټول په مصنوعي ډول سره منځته راغلي دي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې کیمیاوي معادله پېژنو چې کیمیاوي معادله څه شي ته ویل کېږي. البته په دې خو ټول موږ او تاسو پوهېږو چې عنصر خپله د یوې مادې یو ډول ده او کېدای شي چې د هغوی اساسي ذره یې موږ او تاسو اټوم وبولو چې اټوم ده، یعنی هم د څو اټومونو د یو ځای والي څخه عنصرونه منځته راځي یا هم عنصرونه کېدای شي چې په مالیکولي بڼه او اټومي بڼه سره پیدا
تاسی او کچیر وګورو مالیکولونه به موږ او تاسو هغه مواد ته ویلی سو چې له دوو یا هم څو اټومونو څخه جوړ شوي وي. کچیر وګورو اکسیجن چې دی یا هم اکسیجن خپله یو عنصر ده په مالیکولي باندې سره پیدا کیږي. یعنی موږ او تاسو وایي چې دوه یو شان اټومونه درلودونکي عبارت چې څخه د عنصر څخه ده. نو په همدې ترتیب سره راځو ګرانو زده کوونکو، موږ وایو که چیرې دوه یا څو مختلف مواد یو د بل سره یو ځای شي، د هغوی یو ځای کېدل په سمبولیک ډول سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو د میتان د سوځېدو کیمیاوي معادلې ته ځیر سو ګرانو زده کوونکو، تاسو وګورئ په دې برخه کښې موږ او تاسو وایي چې دوه او یا هم څو مختلف مواد، البته څو نوع عنصرونه به یو له بل سره څه شي یو د بل سره به یو ځای کیږي. لکه څنګه موږ تاسو وګورو د میتان ګاز ده چې دوه نوع عنصرونه یو ځای سوي دي. د میتان ګاز ورڅخه خلاصه چې یو کاربن او هایدروجن ده. سی ایس څلور د میتان ګاز مالیکولي فرمول ده. که چیرې د میتان ګاز واخیستل سي د اکسیجن سره یو ځای تعامل ورکړل سي یا هم یو ځای سي، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دې سمبولونه ترتیب سوي دي. البته د میتان ګاز مالیکولي فرمول او د اکسیجن ګاز سمبول څه شي سوی ده؟ خپله ترتیب سوی ده. همدغه د څو نوع موادو یو ځای کېدل په سمبولیک ډول سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه ده. او ګرانو زده کوونکو، د معادلې یا هم د کیمیاوي معادلې دغه برخې ته چې موږ او تاسو وینو، دې برخې ته تعامل کوونکي مواد وایي. څنګه مواد؟ تعامل کوونکي مواد. خو د تعامل د کیمیاوي معادلې دې برخې ته بیا موږ او تاسو چې راسته طرف ته کرا لري اوبه ورڅخه لاسته راغلي دي، البته کاربن ډای اکساید او یوه اندازه انرژي د دوی دواړو یا د دې دوه نوو مختلفو موادو ترمنځ چې تعامل ترسره سوی دی دغه مواد ورڅخه لاسته راغلي دي. چې دې برخې ته بیا موږ او تاسو د نوي مواد وایو یا محصول مواد وایو یا هم لاسته راغلي مواد وایو. او په عین وخت کې ګرانو زده کوونکو، تاسو د کیمیاوي معادلې په د دوو نوو موادو د تعامل کوونکو موادو او محصول موادو ترمنځ تاسو دغه ویکتور یا هم دغه غشي وینئ چې دا غشي خپله د دې نمایندګي کوي یا دا ویکتور د دې نمایندګي کوي چې موږ او تاسو ته په یو کیمیاوي معادله کښې محصول مواد او تعامل کوونکي مواد یو له بل څخه بیل کړي. یعنی البته د دوی ترمنځ توپیر وشوي. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو خپله کیمیاوي معادله وپېژندل، راځو د کیمیاوي معادلې په دې برخه کښې د لوست په دې برخه کښې سمبول پېژنو چې سمبول څه شي ته ویل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو، سمبول چې ده خپله د یو عنصر یا هم د عنصرونو د لاتیني کلمې یا هم انګلیسي کلمې یوې لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول وایو. څه شي وایو؟ سمبول وایو چې د یو نوم یا هم د یو عنصر یو لاتیني نوم یا انګلیسي نوم د هغې لنډه نښې د هغه د نوم څخه یو مخفف توری راخیستل، دې ته موږ او تاسو څه شي وایو؟ البته سمبول وایو. او بل راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د ځینو کیمیاوي عنصرونو سمبولونه ترتیب کړي دي چې یو هم د هغوی څخه هایدروجن ده. چې هایدروجن تاسو وینئ چې نوم یې هایدروجن عنصر ده، البته سمبول یې په اچ توري سره ښودل کېږي. د هغه د نوم یو مخفف توري یو هایدروجن توري مو یا هم د انګلیسي الفباو څخه یو توري انتخاب سوی ده. نو راځو هایدروجن عنصر پېژنو چې څه ډول عنصر ده. البته ګرانو زده کوونکو، هایدروجن عنصر چې د خپله د یو یوناني کلمې د هایدرو او جنس څخه اخیستل شوې ده چې معنا یې اوبه جوړوونکې ده. یعنی دا چې د اوبه جوړوونکې عنصر ده چې په طبیعت کې خورا مهم عنصر بلل کېږي، چې د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري، اټومي نمبر یې هم یو ده. او دوهم تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، دا دوهم عنصر موږ او تاسو د اکسیجن په نوم سره یو عنصر لرو چې خپله دغه عنصر چې ده د نوم اکسیجن ده، البته سمبول یې په او تور سره ښودل کېږي، چې دا عنصر د یو یوناني اوکسی او جنس څخه اخیستل شوی ده چې معنا یې خپله د ژوند لپاره اړین اسید جوړول دي، چې د دوراني جدول په شپږم ګروپ کې قرار لري، اټومي نمبر یې هم اته ده. او درېیم عنصر ته وګورئ ګرانو زده کوونکو، دا عنصر چې د خپله کاربن ده، د کاربن په نوم سره یادیږي. البته دا هم موږ او تاسو وینو چې سمبول یې په سي تور سره ښودل کېږي، د یو لاتیني کاربو څخه اخیستل شوی ده چې معنا یې د چار کول دي. یعنی البته د ژوند په ټولو برخو کښې کاربن پېژندل سوی ده چې زیات عضوي مرکبات خپله د کاربن عنصر څخه منځته راغلي دي. او په همدې ترتیب سره یو عنصر ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن په نوم سره یادیږي چې په ان سمبول سره ښودل کېږي، اټومي نمبر یې اووه ده. دا چې دا عنصر د یوناني کلمې د نایتروجن او جینو څخه اخیستل شوې ده چې خپله د یو نوکرې جوړښت د ځمکه په شاوخوا باندې کیدای سي چې د اټموسفیر فشار اته اویا فیصده چې شکري تشکیل کړي. په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو یو عنصر چې د سوډیم په نوم سره یادیږي چې سمبول این ای ښودل شوې ده چې دا د لانتنی کلمې د نایتریم څخه چیش شوې ده اخیستل شوې ده چې یو نرم فلز ده چې د همهغه نایتروم نوم پر اساس باندې سمبول هم موږ او تاسو په این ای سره ښودلې ده او دوی چې د په اسانۍ سره د هوا سره کیدای شي چې چیش سي مخامخ سي او تعاملات ترسره کړي چې اتمی نمبر هم یوولس اتمی کتلې هم مساوي ده په درویش سره. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو یو بل عنصر چې کلورین نومیږي په سی ایل سره سمبول ښودل کیږي. البته دا کلورین چې د اتمی نمبر اوولس ده اتمی کتله مساوي په اووه دېرش ده چې د یوناني کلورو څخه اخیستل شوې ده یو کلمه ده. البته چې د دې معنی چې د خپله شین ژیړ رنګ اساس باندې دوی چې د په پراخه توګه سره کیدای شي د زنګ موادو محصول مواد په پاکولو کې د کلورین څخه استفاده وسی. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دلته یو کوچنی گیم په نظر کې نیسو چې په دې برخه گیم په برخه کې موږ او تاسو به البته تاسو دا لاندې جدول ویني چې تاسو لپاره ترتیب شوی دی. په دې لاندې جدول کې تاسو څومره عناصر پیژندل سي او څومره عناصر پیژني چې په خپل منځونو کې به تاسو د یو ابل په مرسته کولای شي چې د لاندې عناصر نمونه واخلی. ازو ګرانو زده کوونکو دا گیم به تاسو پوره کوي. البته چې دلته موږ او تاسو لرو چې په دې جدول کې لومړی عنصر سوډیم د پیژنو نیکل ده چې په این ای سره شود این ای سره شودل کیږي. مګنیزیم عنصر ده، آیودین ده، فاسفورس ده چې په پی سره شودل کیږي، سیلوار یا هم سپینزار نوکره ده په ای جی سمبول سره شودل کیږي، پوتاشیم ده، کلسیم، سیماب، المونیم، زینک او کاربون ده. او راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دوراني جدول لرو چې خپل موږ او تاسو مخکې هم ویل چې په پریډیکټ سیستم کې موږ او تاسو د دوی عنصرونه وینو چې خپل دغه تناوبي جدول یا دوراني جدول یا د مندلیف جدول په نوم سره هم یادیږي چې یو سلو اتلس عنصرونه په دې کې چې سوي دي ترتیب سوي دي چې په دغه یو سلو اتلس عنصرونو کې یو نوي طبیعي دي نور ټول په مصنوعي ډول سره منځته راغلي دي چې خپل دغه د عنصرونو ترتیب دی نړیوال اتحادی قوانینو پر اساس باندې چې شوي دي ترتیب شوی دي. نو دا چې ټول عنصرونه دي لکه موږ تاسو وپیژندل هایدروجن او سوډیم او البته پوتاشیم او کلسیم او کاربون او نایتروجن او اکسیجن او داسې نور عنصرونه دي چې دا ټول په دغه دوراني جدول کې ترتیب سوی دي. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم موږ تاسو فرمول پیژنو چې فرمول څه شي ته ویل کیږي. البته موږ او تاسو که چیرې ځیر سو د سمبولونو مجموعه او د هغوی د اټومونو د نسبت مجموعه بنې ته موږ او تاسو خپل څه ویلی سو فرمول ویلی سو. البته موږ او تاسو د سمبولونو مجموعه یعنی که چیرې وګورو د یو نو یا څو نو عنصرونو د یو ځایوال څخه چې کوم مرکب لاسته راځي دی ته موږ او تاسو د هغوی هغه د سمبولونو مجموعه ته فرمول ویلی سو. یا هم که چیرې وګورو دلته یو ښه مثال موږ او تاسو د اوبو مثال په نظر کې ونیسو. د اوبو په مالیکولي فرمول کې موږ تاسو لرو چې دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن وجود لري چې همدغه فرمولونه په عین وخت کې کیدای شي چې موږ او تاسو ته خپله د دغه مرکب د عنصر د اټومونو تعداد او شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي. لکه څنګه چې د اوبو په مرکب کې ونی دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن د یو ځایوال څخه اوبه لاسته راغلي. او بل ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ځای کښې وګورئ موږ او تاسو خپله د کاربن ډای اکساید په نوم سره یو کیمیاوي فرمول لرو چې په دې فرمول کې موږ او تاسو وګورئ د دې موډل هم ترتیب کړی ده. یعنی د دې څخه هدف مو چې شته یعنی موږ او تاسو د دغه موډل څخه چې تاسو وینې جوړښت مو جوړ کړی ده هدف مو څه ده. هدف مو دا ده چې یو اټوم کاربون او دوه اټومه اکسیجن وجود لري چې دغه یې مالیکولي فرمول ده وایي چې کاربون ډای اکساید. راغلو ګرانو زده کوونکو د مرکباتو نمودو ته. البته موږ او تاسو مرکب په تیر لوست کښې ولوستل چې د څو او یا هم مختلفو عنصرونو د یو ځایوال څخه داسې منځته راځي چې دوی به خپل لومړني مواد په مکمل ډول سره لومړني خواص د لاسه ورکوي چې دې ته موږ او تاسو مرکب وایو. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو دغه مرکبات د کیمیاوي فرمولونو او سمبولونو پر اساس باندې ترتیبوو. چیرې مراد تاسو وګورو ګرانو زده کوونکو، د مرکباتو نومول لومړی مثال د کاربن ډای اکساید مثال ورکو. په کاربن ډای اکساید کې مراد تاسو ته په عین وخت کې خپله د همدغه مرکب د عنصرونو تعداد، د هغوی د اټومونو تعداد او شمیر مراد تاسو ته په ګوته کوي. د بیلګې په توګه وګوري، په دې ځای کې د دغه مرکب د نمول لپاره مراد تاسو وایي چې دلته د کاربن عنصر چې د خپله د کاربن د اټومونو شمیر یو ده، یعنی یو اټوم کاربن او دوه اټوم اکسیجن سره یو ځای سوي دي چې بالاخره د کاربن ډای اکساید په نوم سره یو مرکب څخه لاسته راغلی ده، او دا هم د کاربن ډای اکساید موډل ده چې تاسو په دې ځای کښې وویني. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، نور مرکبات هم دي چې د همدغه مرکباتو د نمولو لپاره موږ او تاسو وایي، لومړی که چیرې د اوبو مثال ته ځیر سو، د اوبو په مرکب کښې موږ او تاسو وایي چې دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن یو ځای سوی ده چې د یو اوبو په نوم یو مرکب لاسته راغلی ده. په دوه مثال کې تاسو وګورئ، موږ او تاسو امونیا لرو، د امونیا په نوم یو مرکب لرو چې یو اټوم د نایتروجن عنصر او درې اټومه د هایدروجن عنصر یو له بل سره یو ځای سوي او تعامل یې ترسره کړی. کیمیاوي تعامل په پیل کې د امونیا په نوم سره یو ګاز یا هم یو مرکب منځته راغلی ده. او په درېیم مثال کې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان ګاز لرو چې سی ایس څلور مالیکولي فورمول ده. په دې مرکب کې وایي چې یو اټوم کاربن او څلور اټومه هایدروجن چې دی وجود لري. دا و ګرانو زده کوونکو د مرکباتو نومول. راځو د کیمیاوي مرکباتو د نمول لپاره موږ او تاسو یو ګیم چمتو کړی ده چې په تاسو به په لاندې جدول کې د خالي ځایونه کښې دغه عنصرونو نومونه چې درکول سوي دي د دوی د مرکباتو مالیکولي فورمولونه به ترتیبوي، چې موږ او تاسو په دې ډول سره ترتیب کړي چې وایي پوتاشیم برومایډ، لیتیم آیوډایډ، کاربن مونو اکساید، سلفوریک اسید، پوتاشیم نایتریت، چې د دې مالیکولي فورمولونه دي. وایي چې یو اټوم پوتاشیم، یو اټوم برومین عنصر دی، یو اټوم لیتیم عنصر او یو اټوم آیودین عنصر یو ځای سوي، او دا مرکبات یې څه کړي دي؟ لاسته راغلي دي. البته کاربن مونو اکساید یو اټوم کاربن او یو اټوم اکسیجن د یو ځای والي څخه منځته راځي. په سلفوریک اسید کې موږ تاسو وایي چې دوه اټومه هایدروجن، یو اټوم سلفر او څلور اټوم اکسیجن وجود لري. او په پوتاشیم نایتریت کې یو اټوم پوتاشیم او نایتروجن او اکسیجن درې اټومه شتون لري. رضو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کښې به تاسو د نوټ قلمونه او کتابچې ولرئ تر څو دا ځواب کړئ. لومړی سوال د کاربن مونو اکساید مالیکولي فورمول ولیکئ. دوهم سوال د سوډیم کلوراید د خوړلو مالګې او مالیکولي فورمول ولیکئ. درېیم سوال کیمیاوي معادلې تکمیل کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټولو به جوړ، روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون پنځم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست د ورستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده تعاملونه او کیمیاوي معادلې، چې د څلویښتمې صفې څخه پیل پر نه څلویښتمې صفې پورې به دوام ولري. کیمیاوي تعاملات، آیا پوهیږئ چې مالګه او بوره څنګه جوړیږي؟ که څه هم موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو په تیرو لوستونو کښې ولوستل چې د شیدو تبدیلیدل په مستو، د موادو خوسا کیدل، د اچارو رسیدل، په همدې ترتیب د کاغذ او لرګیو سوځیدل او داسې نور، دا ټول د کیمیاوي تعاملاتو په پایله کښې رامنځته کیږي او یا هم پیښیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو لومړی کیمیاوي تعامل پیژنو چې کیمیاوي تعامل ته ویل کیږي. کیمیاوي تعامل په کیمیا کښې یو عنصر چې د بل عنصر سره یو ځای کیږي او یا هم یو یا یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کیږي یا یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیږي، دې عملیې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعامل ویلی سو. د بیلګې په توګه
کچیر د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو د اکسیجن عنصر سره یو ځای شي. کله چې هایدروجن د اکسیجن عنصر سره یو ځای کیږي د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره کیږي چې همدغه تعامل د دې باعث کیږي چې د هایدروجن او اکسیجن ګاز څخه اوبه په لاس راکړي. د همدا چې اوبه لاسته راځي دا خپله د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره سوی. په همدې ترتیب موږ او تاسو وایو چې سوډیم عنصر د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، په نتیجه کې موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. همدغه مالګه موږ او تاسو ویله چې لاسته راله د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل و چې دغه تعامل د دې باعث سو چې مالګه لاسته راوړل سوه. ازو ګرانو زده کوونکو د کتلې د پایښت قانون وایو. لومړی یو مثال په نظر کې نیسو، داسې چې کچیرې د نیلتوتیا په نامه یو محلول، یوه اندازه محلول چې د آبي رنګه درلودونکی دی، د یوې اندازې سوډیم هایدرو اکسایډ سره چې په اوبو کښې حل شوی وي د تل یا ترازو په واسطه سره اندازه او یا هم پیمانه یې کړو. وروسته دواړه مواد یو له بل سره مخلوط وو. کله چې مو مخلوط کړل، مخکې له مخلوط څخه چې د دوی اندازه موږ او تاسو تللې وه، او وروسته د مخلوط څخه کله چې د دوی ترمنځ تعامل ترسره کیږي، په پایله کې مواد خپل رنګ ته تغییر ورکوي او په همدې ترتیب په سپین رنګ ډول سره د لوښي په تل کښې رسوب کوي. د دوهم ځل لپاره بیا همدغه مواد د تلې یا د ترازو په واسطه سره وتلو. کله چې مو وتلل، اندازه مو کړل، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دواړو موادو کتلې مخکې د تعامل څخه او وروسته د تعامل څخه یو له بل سره مساوي او برابر دي. یعنې دا چې موږ او تاسو وایو هر کله چې مواد په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي او د لاسته راغلي موادو کتله مخکې او وروسته د تعامل څخه بدلون او تغییر ونه کړي، د کتلې د پایښت قانون په نوم سره یادیږي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو کیمیاوي معادله پیژنو. چې کیمیاوي معادله څه ته ویل کیږي؟ کیمیاوي معادله خپله د دوو یا څو مختلفو موادو یو ځای کیدل په سمبولیک ډول عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د بیلګې په توګه که چیرې د میتان ګاز د سوځیدو کیمیاوي معادلې ته ځیر شو، موږ او تاسو وینو چې د میتان ګاز CH4 د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دلته یوه اندازه میتان ګاز سوځول کیږي او بالاخره اوبه، کاربن ډای اکسایډ او یوه اندازه انرژي موږ او تاسو ته په لاس راکوي. په دې ځای کښې موږ او تاسو د وینو دا خپله یوه کیمیاوي معادله ده چې یو نوی یا څو نو عنصرونه یا څو نو مواد او هم مرکبات یو له بل سره تعامل کوي او بالاخره موږ او تاسو ته محصول مواد په لاس راکوي چې دا خپله یوه کیمیاوي معادله ده. په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو یو غشی یا هم یو وکتور چې دغه وکتور موږ او تاسو ته د تعامل لوری راشي او په عین وخت کښې د تعامل کوونکو موادو او محصول موادو ترمنځ شي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو د دوه نوو موادو ترمنځ د پلس یا هم د جمع یا هم مثبت علامه چې وینو، دا معنی لري چې دغه دوه نوو مواد یو له بل سره یو ځای کیږي. او په همدې حالت ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو همدارنګه نور نښې نشانې هم لرو کیمیاوي معادلو کښې چې ځینې وختونه موږ او تاسو د مادې حالتونه بیانوي چې هغه د مادې حالت موږ او تاسو د انګلیسي الفبا په تورو سره ښودلی سو. نو د مادې حالتونه موږ او تاسو ویلی چې بیانوي. نو لومړی حالت که چیرې یوه ماده په ګاز حالت کې وي، موږ او تاسو کولی سو چې د هغه مادې په څنګ کې د جی توري یا حرف اضافه کړو. په همدې ترتیب مایع حالت ال سره او جامد حالت په اس سره او د اوبو محلول حالت بیا په ای کیو سره ښودل کیږي. ګران زده کوونکو تاسو په دې معادله کښې وینئ چې لومړی دوه اټومه هایدروجن د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. د دوی ترمنځ جمع علامه د دې یادونه کوي چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل کوي او اوبه په لاس راکوي. زو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه وایو چې کیمیاوي تعاملات مختلف ډولونه لري چې یو هم له هغوی څخه جمعي تعاملات دي. جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو مادو له یو ځای کیدو څخه یوه نوې ماده موږ او تاسو ته په لاس راکړي، عبارت د کیمیاوي جمعی تعامل څخه دی. د بیلګې په توګه که چیرې وګورو د هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، کله چې دا دوه نوه ګازات یو له بل سره تعامل وکړي په نتیجه کې موږ او تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې اوبه خپله په مایع حالت سره موندل کیږي. لکه چې وینئ موږ تاسو مخکې هم وویل چې همدا حروف ده، لکه اوس چې د هایدروجن پر څنګ دی د هایدروجن د ګاز نمایندګي کوي، او په همدې ترتیب د اوبو مالیکول په څنګ کې چې نوشته دی، یعنی دا چې دا په مایع حالت وجود لري، دې ته موږ او تاسو جمعي تعامل ویل. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو د سون موادو تعامل وایو، چې په دې ځای کښې دا سون مواد چې دي د موادو چټک تعامل له اکسیجن سره چې له لمبې او تودوخې سره یو ځای وي، کیدای سي چې د سون تعامل رامنځته کړي او یا هم د سون تعامل په نوم سره یادیږي. د بیلګې په توګه د کاربن عنصر د اکسیجن عنصر سره یو ځای کیږي. کله چې یو ځای کیږي اکسیجن یوه اندازه د یوې لمبې یا تودوخې په ډول سره سوځول کیږي، او بالاخره د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره کیږي چې د کاربن ډای اکساید مرکب، او په همدې ترتیب یوه اندازه انرژي او یا هم تودوخه په لاس راکوي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تعویزي تعامل وایو، چې تعویزي تعامل څه ته ویل کیږي. که څه هم تاسو پوهیږئ د نوم څخه چې تعویزي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د یو مرکب د ځینو عنصرونو د اټومونو ځای د نورو عنصرونو په واسطه عوض شي او یا هم ډک شي، عبارت له تعویزي تعاملات څخه دي. د بیلګې په توګه د مګنیزیم عنصر د هایدروکلوریک اسید یا HCl تیزاب سره تعامل کوي، چې مګنیزیم خپله په جامد حالت سره موندل کیږي او هایدروکلوریک اسید په اوبلن حالت. نو په همدې ترتیب کله چې دا دوه نوه مواد یو له بل سره تعامل وکړي، مګنیزیم کلوراید مالګه په لاس راکوي، او په همدې ترتیب هایدروجن ګاز آزادوي. نو موږ او تاسو وایو چې دا خپله یو تعویزي تعامل دی، داسې چې د مګنیزیم عنصر د هایدروجن عنصر ځای ونیوي او هایدروجن عنصر کلورین بیا د مګنیزیم سره یو ځای شو. په همدې ترتیب په لاندې مثال کې هم تاسو وینئ په دې ماده لږ شي چې HCl تیزاب د سوډیم هایدروکساید سره تعامل کوي، په نتیجه کې دوه مالیکوله سوډیم کلوراید مالګه او اوبه په لاس راکوي، داسې چې سوډیم د کلورین عنصر سره د هایدروجن ځای ونیوي، هایدروجن رالی د سوډیم هایدروکساید په مرکب کښې د هایدروکسیل سره یو ځای سو او د سوډیم ځای ونیوي، چې همدې ته موږ او تاسو تعویزي تعاملات وایو. ځو ګرانو زده کوونکو، اوس د تجزیوي تعاملاتو برخې ته راورسېدو، چې تجزیوي تعاملات چې ته ویل کیږي. که څه هم موږ او تاسو د عنوان څخه پوهیږو چې دا هغه تعاملات ته ویل کیږي چې تجزیه کیږي، یعنی دوی هغه تعاملات دي چې د هغو په واسطه یو ترکیب شوې ماده په دوو او یا څو نورو مادو باندې به تجزیه شي. لکه د اوبو مرکب چې په خپلو لومړني اجزاو باندې تجزیه کیږي، یعنی کله چې اوبه موږ او تاسو وایو یوه اندازه تودوخه یا حرارت ورکول سي، وروسته هغه په خپلو اولنۍ اجزاو باندې تجزیه کیږي، چې یو هایدروجن او بل به اکسیجن ګاز لاسته راکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د فلزاتو تعاملات د غیر فلزاتو سره، چې د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه موږ او تاسو وپېژندل. اوس کولای سو چې ووایو چې فلزات د غیر فلزات سره تعامل کولای سي او که نه. فلزات د غیر فلزات سره تعامل کوي او موږ او تاسو ته مالګې په لاس راکوي، یعنی دا چې یو هم د خوړلو مالګه ده چې سوډیم کلوراید په نوم سره یادیږي، چې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې استفاده کوو، او همدارنګه د بیلګې په توګه کلسیم، زینک او فیریس دا هم فلزات بلل کیږي، چې دوی بیا د غیر فلزات سره تعامل کوي او مختلف مرکبات موږ او تاسو ته په لاس راکوي. راځو د سوډیم عنصر د کلورین سره تعامل کې په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې سوډیم کلوراید مالګور څخه لاسته راځي، چې سوډیم خپل یو فلز دی. په همدې ترتیب کلسیم دی چې کله د برومین سره تعامل کوي کلسیم برومایت په لاس راکوي، او پوتاشیم یو فلز دی د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې بیا فلزات د اکسیجنونو سره تعامل کوي، موږ او تاسو دغه فلزات اکسایدونه لاس رکھتی او په دې ترتیب مګنیزیم د چي د اکسیجن سره تعامل کوي د مګنیزیم اکسایډ لاس رکھوي د غیر فلزاتو ترکیب د یو بل سره چې آیا غیر فلزات په خپل منځونو کې تعامل کولای شي او کنه مونږ تاسو مخکې هم ویل چې فلزات د غیر فلزات سره تعامل کولای شي او په دې ترتیب غیر فلزات په خپل منځونو کې هم کولای شي چې تعامل ترسره کړي کچیر غیر فلزات په خپل منځونو کې تعامل وکړي معلومدار خبره چې مختلف مرکبونه ورڅخه لاس ته راځي نو هغه جوړ شوي مرکباتو د اټمونو په منځ کې شي د دوی ترمنځ یوه اشتراکي اړیکه وجود لري یوه اشتراکي اړیکه د دوی په منځ کې وجود لري د دوی د اټمونو ترمنځ د چې وینه په دې ماده لکه هایدروجن اکسیجن ګاز سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو ته اوبه په لاس راکړي یعنی دا چې د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ د دوی د اټمونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري چې دوی یو یو الکترون جوړي ډول سره یو د بل سره شریک ډول ایږدي تاسو په همدې ترتیب موږ تاسو په یو بل ماده لکه وینه چې سلفر ده سلفر د اکسیجن سره یو ځای کیږي او بالاخره د نتیجه کې سلفر ډای اکسایډ په نوم یو مرکب په لاس راکوي چې همدا د دوی ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري چې بالاخره موږ تاسو د سلفر ډای اکسایډ په نامه سره یو مرکب په لاس راکوي او په همدې ترتیب موږ تاسو د کاربن او د اکسیجن ترمنځ تعامل لرو چې په دې ځای کې کاربن د اکسیجن سره تعامل کوي د کاربن ډای اکسایډ په نامه یو اکسایډ جوړوي چې دا د غیر فلزاتو په خپل منځونو کې تعامل و ګرانوز د کوونکو موږ تاسو د لوست ورستی برخه ته چې د ارزونې برخه ده را ورسېدو په دې برخه کې موږ تاسو یو څو سوالونه لرو چې لومړی سوال کیمیاوي تعامل تعریف کړي دوام سوال کیمیاوي تعامل ډولونه څو دي دریم سوال تجزیوي تعامل څه ډول تعامل دی په یو مثال کښې یې وښیاست وروستی سوال د پوتاشیم کیمیاوي تعامل د اکسیجن سره کیمیاوي معادله یې ولیکئ مننه ګرانو زده کوونکو
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
سلامونه نیکی هیلی او احترامات میو منای گرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون پنځم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې به مې ملتیا وکړئ ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده وظیفوي ګروپونه دریم څپرکی پنځم لوست د اوودېشمې صفې څخه پیل تر دو څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري ګرانو زده کوونکو راځو وظیفوي ګروپونه پیژنو که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل اروماتیک هایدروکاربونونه مو وپېژندل د هغوی ډولونه وه په مختلفو ځایونو کښې د هغوی استعمال وه راځو د لوست په دې برخه کښې وظیفوي مرکبات پېژنو ګرانو زده کوونکو آیا تاسو خوږ چای څښلې او په همدې ترتیب خوږې مېوې آیا تاسو خوړلې دي لکه انګور هندوانې او داسې نور انشاءالله چې تاسو د دې ټولو میوو خوند به کتلې وي د دې میوو خوږوالی چې د هغه په کوم ډول مرکبات پورې اړه لري همدارنګه ځینې میوې چې دي هغوی تریو خوند لري لکه لیمو نارنج آیا کېدای شي چې دا مو هم خوړلې وي د دې میوې تریووالی هم یو ډول عضوي مرکباتو پورې اړه لري نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې د عضوي مرکباتو ډولونه وایو چې هر یو یې ځانته خپله ځانګړې فزیکي کیمیاوي خواص درلودونکي دي او دغه خاصیت چې د هغوی د مالیکول په یوه برخه کښې د یو وظیفوي ګروپ د شتون له امله راپیدا کیږي کیدای شي چې هغوی وظیفوي ګروپونه عبارت د الکولونو څخه وي ایترونه الدهایدونه کیتونونه او په همدې ترتیب کاربوکسیلیک اسیدونه او یو هم داسې نور دوی ټول د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې هر یو یې ځانته یو ځانګړی وظیفوي
گروپ لري. خو په ځینو نورو عضوي مرکبات کې بیا کېدای شي ګرانو زده کوونکو چې د وظیفوي ګروپونو شمیر زیات وي، او یا هم مثال لکه غوړي، غوړي او کاربوهایدریتونه چې دي هم له دوی د جملو څخه یا هم له دغو مرکبات څخه شمیرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس په وظیفوي ګروپونو یا هم وظیفوي مرکباتو په وظیفوي ګروپونو باندې بحث کوو. کوم ګروپونه یا هم هغه ګروپونه چې د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې له مشخصو اټومونو څخه جوړ شوي وي او عضوي مرکب ته یې خپله یو ځانګړي فزیکي او کیمیاوي خواص وربخښلي وي، د او په هایدروکاربونونه کښې یې زیاتره د کیمیاوي تعاملاتو لامل وګرځي یا هم کیمیاوي تعامل رامنځته کړي، د وظیفوي ګروپونو په نوم سره یادیږي. چې په همدې ترتیب د دې ګروپونو په ترکیب کې ځینې مختلف عنصرونه هم شتون لري. د بیلګې په توګه تاسو لاندې د ځینو مرکباتو وظیفوي ګروپونه وینئ. د بیلګې په توګه موږ او تاسو دلته الکول لرو، چې د الکول وظیفوي ګروپ هغه عبارت د رابطه او اچ څخه ده، یا هم هایدروکسیل ګروپ څخه عمومي فرمول خپل آر یا رادیکال رابطه او اچ ده، چې او اچ خپله دلته د الکول وظیفوي ګروپ ده، چې هر مرکب د رادیکال پر ځای د آر پر ځای ایواز شي موږ او تاسو ته الکول په لاس راکوي، لکه میتایل الکول، ایتایل الکول او داسینور، یا هم میتانول او مختلف مختلف ډولونه په لاس راکوي. د بیلګې په توګه چې په راتلونکي درسونو کښې یا هم لوستونو کښې موږ او تاسو یې لولو، ایتر ده، چې د ایتر وظیفوي ګروپ خپله او ده، یا مثال په همدې ترتیب یو طرف او بل طرف ته موږ او تاسو وینو چې دوی رابطې لري، او د په همدې رابطې پر ځای باندې کېدای شي چې مثال په دې ډول سره ووایي عمومي فرمول آر رابطه او رابطه آر سره، یا هم رادیکال ده بیا په همدې ترتیب، یعنی د رادیکال پر ځای کولای شو چې هر نوه مرکب دلته چې شکو وازه کړو یا هم ایواز کړو. چې د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو مثال په نظر کې ونیسو، د رادیکال پر ځای د آر پر ځای موږ او تاسو وینو چې دلته د ایتایل ګروپونه وضع شوي دي یا هم مرکبات وضع شوي دي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې ډای ایتایل ایتر داسې نوم یادولی سو. داسې مختلف مختلف ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وظیفوي مرکباتو لپاره وظیفوي ګروپونه لرو چې موږ به یې تاسو ولولو. راتو ګرانو زده کوونکو لومړی الکولونه ته، چې خپل الکولونه د هایدروکاربونونو اکسیجنی مشتقات دي، چې هغوی یو یا څو هایدروجنونه یا هم د هایدروجن اټومونه چې دي هغوی د هایدروکسیل د وظیفوي ګروپ له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شوي دي. چې په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بلالی سو، چې خپل عمومي فرمول یې په همدې شان موږ او تاسو وایي چې آر رابطه او رابطه هایدروجن شمیرل کیږي. او په همدې اساس د الکولونو د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه میتانول چې ده، د دوی د سلسلې لومړی او ساده مرکب شمیرل کیږي. د الکولونو نوم ایښودنې ته راځو ګرانو زده کوونکو. دلته موږ او تاسو وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه موږ او تاسو کولای سو چې په دوو طریقو سره وښیو، چې یو معمولي طریقه او بل د ایوپاک طریقه. که چیرې الکولونه واخلو په دوو طریقو سره ونمونو، چې یو هم ایوپاک او معمولي. په معمولي ډول سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د بیلګې په توګه تاسو دلته وینئ د دوی په عمومي فرمول کښې د آر پر ځای باندې موږ او تاسو د میتایل ګروپ وضع کړی دي. نو کله چې موږ او تاسو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وایو، او لومړی به موږ او تاسو د میتایل نوم اخلو، هر مرکب چې د آر پر ځای باندې وس شوی وي یا د رادیکال پر ځای باندې وس شوی وي، لومړی د هغه نوم اخلو چې میتایل ده، او بیا به وروسته د الکول وظیفوي ګروپ نوم اخلو، وایو چې میتایل الکول ده. په معمولي ډول سره موږ او تاسو د دوی هغه نوم ایښودنه په دې ډول سره کوو، میتایل الکول، ایتایل الکول، بیوتایل الکول او داسې نور. او په همدې ترتیب که چیرې د الکولونو نوم ایښودنه د ایوپاک په طریقې سره ترسره کړو، داسې ترسره کیږي چې لومړی به موږ او تاسو د هایدروکاربونونو کلمه وروستی توری چې ای ده هغه به په موږ او تاسو په او ال ورستاد باندې بدل کړو. د بیلګې په توګه په دې مرکب کې موږ او تاسو وینو چې دلته د میتایل ګروپ عوض شوی دی. د میتایل ګروپ د الکول د وظیفوي ګروپ سره په عمومي فورمول کښې که چیرې موږ او تاسو وګورو دا مرکب خپله میتان ده. کله چې میتان سو دلته د آخري کلمه یا هم تور یا حرف چې ای ده د ای پر ځای باندې د او ال کلمه ذکر شوې ده چې موږ او تاسو وایو چې د دې مرکب نوم ده میتانول. میتانول یا هم بیوتانول. داسې نور نور مثالونه هم ورکولی سو لکه پروپانول. دا به د آیوپک په طریقه سره د الکولونو نوم ایښودنه ده. تاسو ګرانو زده کوونکو میتانول یا هم میتایل الکول پیژنو چې یو نوم یې هم میتایل الکول دی. دا الکول چې د خپله یوه بې رنګه زهري ماده ده چې کثافت یې 0.9 ګرام فی سانتی متر مکعب ده. 15 درجې په سانتی ګرید په د تودوخې په 15 درجې د سانتی ګرید کښې په ایشېدو راځي. چې په پخوا وختونو کښې به په د میتایل الکول چې دا خپله د وچو لرګیو د پرله پسې تقطیر په واسطه هم لاسته راوړل کېدله، نو له دې کبله یې هغه د لرګیو د الکولو په نوم سره هم یادول. په 1923 کال کښې په المان کښې یوه بله طریقه د میتانول د لاسته راوړلو لپاره داسې طرحه شوله چې په دې طریقه کښې میتانول د هایدروجن او کاربون مونو اکساید څخه چې د یو کتلس چې هغه هم جست یا هم کروم اکساید و د هغوی په موجودیت کښې به یې د یو معادلې پر اساس داسې لاسته راوړ چې وایي هایدروجن ګاز د کاربون مونو اکساید څخه د زینګ اکساید او د کروم او همدې ترتیب 400 درجې د سانتي ګرید کښې د دې کتلس په شتون کښې د دوی ترمنځ داسې تعامل ترسره کېږي چې په نتیجه کښې ورڅخه موږ او تاسو وینو چې میتایل الکول یا هم میتانول لاسته راځي. چې له دې میتایل الکول څخه ګرانو زده کوونکو د محلال په توګه په ورنسو رنګونو همدې ترتیب د بوټانو په ځلا ورکوونکو رنګونو او ورلاکو کښې ورڅخه استفاده کېږي. د میتایل الکول که چیرې لږ مقدار وڅښل سي کېدای شي چې د هغوی د ړندوالي لامل وګرځي، او که چیرې مقدار یې 15 ګرامو ته ورسېږي ګرانو زده کوونکو کېدای شي چې د انسان د مړینې لامل وګرځي. نو د دې لپاره ګرانو زده کوونکو د ایتایل الکول د څښلو مخنیوی باید وشي. که چیرې لږ مقدار میتایل الکول ورسره چې ښه اوسي مخلوط هم اوسي له میتایل الکول څخه په نکلیه وسایطو کښې د سوځېدونکې مادې په شکل او همدارنګه د یخ ضد مادې په توګه ګټه اخیستل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو څو قیمته الکولونه لرو. د الکولونو مختلف ډولونه دي. لومړی راځو موږ او تاسو څو قیمته الکولونه وایي چې د هغه الکولونه دي چې تر اوسه پورې پیژندل شوي هم دي. دوی چې دي د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ درلودونکي دي چې دې ډول ته موږ او تاسو کېدای سي چې یو قیمته الکولونه یا مونو هایدریک هم وایو. که چیرې الکولونه له یو څخه زیات د هایدروکسیل ګروپونه ولري نو په هغې ته بیا موږ او تاسو وایي چې دا څو قیمته الکولونه یا هم پولی هایدریک ویلی سو. لکه څنګه تاسو په لاندې مثالونه کښې وینئ لکه ګلسرین او ایتلین ګلایکول. ګلسرین او ایتلین ګلایکول دواړه مرکبات چې دي هغوی څو قیمته الکولونه دي. چې په همدې ترتیب تاسو وګورئ چې ایتلین ګلایکول چې د خپله دوه د وظیفه د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري او ګلسرین چې د هغوی درې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري، او په همدې اساس د دوی نوم ایښودنه چې موږ او تاسو کړې ده هغه په لومړي او دوام کاربون باندې ایتان دای اول وجود لري یا هم داسې نومولی سو. او په همدې ترتیب سره د ګلسرین په نوم ایښودنه کښې موږ او تاسو وایي کله چې اورځنځیر انتخاب شو په همدې ترتیب شماره ګذاري وشوه نو وایي چې لومړی دوهم او درېیم، یعنی دا چې په درو سرو کاربونونو باندې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ عوض شوی ده وایي چې لومړی او دوهم درېیم کاربون باندې پروپان ترایول وجود لري، یعنی دا چې درې وظیفوي ګروپونه وجود لري. چې په همدې ترتیب د ایتلین ګلایکول چې خپله یو قیمته یو دوه قیمته الکول دی د انټي فریز یا هم د انجماد د ضد مادې په توګه په نکلیا وسایطو کښې کارول کېږي چې دا ماده ګرانو زده کوونکو خپله یوه بې بویه ماده ده په مایع حالت پیدا کېږي او په اوبو کښې حلیږي یا هم حل سوي دي. محلول یې خپله د اوبو د انجماد د ټکی ټیټ راولي او ګلسرین چې د ګرانو زده کوونکو هغه یو درې قیمته الکول ده چې خپله ټینګه او بیرنګه مایع ده، خوش خوند لري، په اوبو کښې حلیږي او په همدې ترتیب له ګلسرین څخه د انټي فریز مادې او په همدې ترتیب سره د پوستکي د ملهم او د چاپ د رنګونو په جوړولو کښې ترې استفاده کېږي او داسې په مختلفو ځایونو کښې هم کیدای شي چې د ګلسرین او د ایتلین ګلایکول څخه استفاده وسی. ازو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د الکولو ډولونو ته راځو چې هر یو په ترتیب سره وایو، که څه هم موږ او تاسو مخکې وویله چې یو قیمته، دو قیمته او درې قیمته. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو راځو د کاربن د نوعیت او د هایدروکسیل ګروپ د اړیکو په پام کې نیولو سره وایو چې الکولونه چې دي هغوی په لومړني الکول یا پرایمي الکول، دویمي الکول یعنی سیکنډري الکول او دریمي الکول یا هم ټرایټري الکول باندې ویشلی سو. هغه کاربن چې خپله د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ پورې او یو وصل اوسي هغوی د کاربینول د کاربن په نوم سره هم یادیږي چې دوی په لومړني الکول کې کچیرې د کاربینول کاربن له یو الکایل سره یا د یو الکایل ګروپ سره په اړیکه کې اوسي یا هم اړیکه ولري نو دوی څه شي بلل کېږي؟ لومړني الکول یا پرایمري الکول چې عمومي فورمول یې موږ او تاسو کولی سو په لاندې ډولونو سره وښیو چې لومړی موږ او تاسو وینو چې خپله پرایمري الکول ده چې یو هایدروکسیل ګروپ او په همدې ترتیب یو د کاربینول ګروپ ورباندې یوه شوې ده او په دوام حالت کښې دوهم ډول یې موږ او تاسو وینو که چیرې وګورو د الکولو د کاربینول ګروپ له دوی ګروپونو سره په اړیکه کښې شوې دي او په همدې ترتیب دا درېیمي الکول ده چې دلته بیا موږ او تاسو وینو چې د کاربینول درې ګروپونه د کاربن سره څه شوې ده په اړیکه کښې شوې ده چې دې ته ټرایټري الکول یا هم درېیمي الکول وایو. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو، تاسو به دا سوالونه ته صحیح ځواب ووایاست.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست درس را خلاص وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د هوند قاعده چې لومړی څپرکی پنځم لوست د شپږ ویشتمې صفې څخه پیل تر اته ویشتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو د هوند قاعده، هوند چې د خپل یو عالم و موږ او تاسو لپاره د الکترونونو د ویش لپاره چې څنګه کولی سي په یو اوربیټال کې څو الکترونونه او په څه ډول سره باید ترتیب سي داسې یو قاعده وړاندې کړل چې ده په خپله قاعده کښې موږ او تاسو ته وایي چې الکترونونه چې دي د عین فرعي سویو اوربیټالونه داسې ډکوي یا هم هغه وخت ډکوي کوم چې د هغوی د سپین عددي قیمتونه مجموعه لوړې وي یا هم په یو بل عبارت ووایو که چیرې الکترونونه د فرعي سویو اوربیټالونه یې په لومړی په تاک ډول یا په تاکه بڼه او هم بیا وروسته په همجهت ډول سره یا هم د سپین سره یو ځای ډک کړل شي دې ته د هوند قاعده وایي. یعنې د هوند په خپل قاعده کې داسې موږ او تاسو لپاره بیانوي خو که الکترونونه بیا زیات وشي ګرانو زده کوونکو په دې وخت کښې بیا د هغوی هغه جوړه کېدل په اوربیټالونو کښې بیا په دې ترتیب سره چې دوی به یو د بل سره مخالف الجهت وي یعنې جهتونه به یو له بل سره مخالف وي. نو په همدې اساس هون داسې یو قاعده وړاندې کړل چې په دې کښې موږ او تاسو لومړی مثال د بېلګې فکر راځو اکسیجن په نظر کې نیسو. کچیر موږ راته وګورو د اکسیجن عنصرونه دلته موږ داسې یو مطلب اخیستلی سو. لومړی کم اوربیټالونه چې دي موږ راته وینو، هر اوربیټال یعنی دلته څو اوربیټاله دي؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه. پنځه اوربیټاله دي د دي په فرعي سویه کښې موږ راته وویل چې پنځه اوربیټاله لري، وجود لري. نو په همدې اساس اکسیجن دي، د اکسیجن اټمي نمبر مساوي کېږي په اته سره. نو په د هغوی د الکترونونو د شمېر پر اساس باندې موږ او تاسو وایو چې اکسیجن لومړی د اس په اوربیټال کښې، لومړی د اس په اوربیټال کې یو اس، یعنی د یو اس کې دلته دی څنګه په دې اوربیټال کې الکترون اول لومړی ځل د پتاک ډول به ټول الکترونونه پتاک ډول سره ترتیبېږي. په همدې اساس د دوهم اس په دوهم اس اوربیټال کښې موږ او تاسو په همدې ترتیب سره یو الکترون پتاک ډول سره ترتیب کړو. بیا مخکې له دې چې دا موږ جوړه کړو، راځو درېیم اوربیټال ډکو. څلورم اوربیټال دغسې پتاک باندې سره ډکېږي، پنځم اوربیټال پتاک باندې ډکېږي. په همدې اساس به ټول اوربیټالونه کې الکترونونه هم همدې ترتیب سره ځای پر ځای شي او یو اوربیټال به هم خالي پاتې نه کړل شي. بیا کله چې په همدې ترتیب سره د دوی الکترونونه پتاک باندې کښېښودل شوه، یعنی اوس بیا د همجهته سپین سره یو ځای موږ او تاسو کولی شو چې دوی څه شي کو ترتیب کړو. سپین خپله دا ویکتور ده. نو که چیرې د الکترونونو تعداد زیاتېږي، بیا په هماغه اساس موږ او تاسو کولی شو چې ټول اوربیټالونه په همدې ترتیب سره په هم مخالف الجهات ډول سره څه شي کو ترتیب کړو. لومړی مو همجهته، همجهته یعنی د ټولو ویکتورونو جهتونه کم طرف ته وه، لوړ طرف ته مو ترتیب کړه. وروسته دوهم ځول چې کله الکترون جوړ کړو مخالف الجهات ډول سره ترتیب وو. په همدې اساس موږ او تاسو کولی شو چې د دوی هغه د سپین مجموعه هم مساوي کړو په یو سره، یعنی مثبت یو سره. راځو په دې ځای کې ګران زده کوونکو، تاسو وینئ چې دلته یو څو تصویرونه او په همدې ترتیب د اوربیټالونو کې د الکترونونو شمېر د هوند د قاعدې پر اساس موږ ترتیب کړي دي. هوند وایي که چیرې په دې ترتیب سره اول په ټاک ډول سره همجهته کښېښودل شي، الکترونونه په هر اوربیټال کې ځای پر ځای کړل شي، او په همدې ترتیب که چیرې بیا د الکترونونو تعداد زیات و، بیا کولی شي چې په جوړې شکل سره په مخالف الجهات ډول سره ترتیب چې وایي یو اس څخه دوه اس ته، د دوه اس بیا دوه پی ته انتقال شي. په همدې اساس خو که چیرې بیا په دې حالت کې تاسو وګورئ، لومړی مثال یعنی د اول سر څخه دوی په جوړیي شکل سره په مخالف الجهات ډول سره ترتیب شوي دي، او بیا په دې کښې یو اوربیټال چې شوی دي خالي پاتې شوی دي. یعنی که چیرې په دې ترتیب سره موږ او تاسو الکترونونه ترتیب کړو، اوربیټالونو کې غلط راځي. د اساس دلته تاسو وګورئ، دا ټیکمار یا سی کړي دي ټولې اول په پاک ډول په همجهات ډول سره ترتیب کړي دي. هر څومره الکترونونه چې بیا پاتې شوه، بیا کولی شو چې په جوړیي شکل سره په دوام ډول په مخالف الجهات ډول سره ترتیب کړو. په دوام حالت کې بیا تاسو دلته وګورئ، یو په همدې ترتیب سره په پاک ډول ترتیب کړي دي خو مخالف الجهات، د یو جهات لوړ د بل جهات کښته، غلط راځي. او په همدې اساس د هوند د قاعدې پر اساس لومړی ټول موږ او تاسو په همجهات ډول بیا په دې ترتیب سره ترتیب کړي، او داسې هم نه سو کولی چې ټول په دې ترتیب سره یا هم په یو اوربیټال کښې په همجهت ډول سره الکترونونه څه شکو ځای پر ځای کړو. نو دا ګران زده کوونکو، موږ ستاسو د هوند د قاعدې پر اساس هغه د الکترونونو ویش و. اوس کولی شو چې د دوی د سپین قیمت مجموعه هم د هوند د قاعدې پر اساس باندې داسې پیدا کړو چې یو عنصر راکول شوی ده چې هغه خپله د اوسپنې یو عنصر ده چې اټمي نمبر مساوي کېږي په شپږویشت سره. موږ او تاسو د دې اټمي نمبر پر اساس د دې الکترونی جوړښت د هوند د قاعدې پر اساس باندې په هر اوربیټال کښې ترتیبوو. څنګه ترتیبوو؟ راځو لومړی موږ او تاسو د دې اټمي نمبر او د الکترونونو د شمېر پر اساس باندې وایو چې یو اس دوه، دوه اس دوه، دوه پی شپږ. د دوه پی شپږ څخه بیا درې اس شروع کېږي، نه درې اس دوه ته الکترون ورکو. په همدې اساس بیا راځو د دوه د درې اس څخه درې پی ته، د درې پی څخه څلور اس ته، تر څلور اس پورې چې موږ او تاسو رالو. دلته ټول الکترونونو شمېر موږ او تاسو تعداد شمېرو چې ګورو، تر دې ځای پورې ټول د الکترونونو شمېر مساوي په شل سره سو. اوس پاتې شپږ نور الکترونونه هم وجود لري، نو د څلور اس څخه بیا د درې دي انرژیکي سویه پیلېږي چې دې ته بیا موږ او تاسو درې دي شپږ الکترونونه ولیکل چې په همدې ترتیب سره شپږ الکترون مساوي دلته دې سره شپږ ویشت. نو اوس چې کله موږ او تاسو دا ترتیب کړل تاسو تر دې د پروینی د دې ټولو هغه سپین مساوي په چش سره کیږي په صفر سره کیږي پاتې سو دلته د درې ډی څخه پایلیږي د درې ډی څخه کچیر موږ تاسو د دې اوربیتالونه ترسیم کو پنځه اوربیتال لري په دې انرژي کې ساوي کې هر اوربیتال کې موږ تاسو اول راځو د لومړي د لپاره په همجهت ټول په تاکه باندې الکترونونه ځای پر ځای کړه کله چې ما الکترونونه ځای پر ځای کړه تر دې ځای پر پنځه الکترونونه په تاک ډول سره ترتیب سوه خو یو الکترون پاتېږي ځکه په عادي انرژي کې ساویه کې شپږ الکترونونه موږ وینو نو شپږم الکترون ګران زده کوونکو په لومړي اوربیتال کې داسې نه چې په لومړی اوربیتال دغسې په تاک ډول سره پرېږدو دوام پرېږدو درېیم پرېږدو اخیری اوربیتال ډکو نه داسې کوو چې په مینځ په سر او پکښې اوربیتال خالي پرېږدو په مینځ کې یو اوربیتال کې الکترون په ځای پر ځای کړو نه داسې په مسلسل ډول د لومړي اوربیتال څخه پیلو شپږم الکترون چې پاتېږي په لومړی اوربیتال کښې په همدې ترتیب په جوړیي ډول په مخالف الجهات ډول سره ترتیب کړو اوس موږ او تاسو ګورو د دې لومړی اوربیتال سپین چې ده مکمل شوی د مساوي په چش سره کیږي په صفر سره ځکه د دې سپین مثبت یو پر یو دا د سپین مثبت یو پر اساس باندې ترتیب شوی او دا د منفي یو پر دوه پر اساس باندې ترتیب شوی مثبت یو منفي یو یو له بس سره توپیر راوباسو مساوي په چش سره کیږي په صفر سره کیږي خو دې ځای کې د دې اوربیتال هغه سپین چې ده هغه د مثبت یو پر اساس دا د مثبت یو پر دوه پر اساس دا هم په همدې ترتیب سره یعنی څلور مثبت یو پر دوه سپین عددي قیمتونه موږ او تاسو لرو د څلورو سرو مجموعه موږ او تاسو څه شي کوو ترتیب وو داسې ترتیب وو چې یو دوه درې څلور صورتونه ټول جمع کوو د مخرجونو څخه یو مخرج نیسو څلور پر دوه مساوي کوو یعنی تقسیموو یې څلور چې پر دوه تقسیم کړو موږ او تاسو وایو چې دوه او علامه هم مثبت مثبت دوه موږ او تاسو په دې مثال کښې د اوسپنې هغه د سپین قیمت مجموعه موږ او تاسو لاسته راوړو چې مساوي په مثبت دوه سره سوه په همدې اساس کولی شو چې نور مثالونه هم حل کړو راځو ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کچلوفسکي قاعده لرو چې دا هم په همدې ترتیب کولی شو چې موږ او تاسو د الکترونونو ویش په اوربیتالونو کښې او اوربیتالونو څه ډول د الکترونونو څخه برخمن کیدلی شي په همدې اساس موږ او تاسو ته داسې یو بله قاعده ده د هون د قاعدې په رقم چې په دې قاعده کښې ګرانو زده کوونکو موږ ته وایي که چیرې د الکترونونو په واسطه د ځینو عنصرونو د اټومونو د الکتروني سویې ډکېدل داسې ترسره شي چې دوی هغه له مخکني فرعي سویو اوربیتالونه چې د الکترونونو په واسطه نه دي ډک شوي خو بیا هم الکترونونه د راتلونکې انرژي کې سویو اوربیتالونه نیولي دي یعنی که چیرې موږ او تاسو ته ووایي د بېلګې په توګه د څلور اس د څلور اس اوربیتالونه هغه وخت له الکترونونو څخه ډکېږي کوم چې لا تر اوسه پورې د درې ډي اوربیتالونو په الکترونونو نه دي ډک شوي یعنی الکترونونه یې نه دي نیول شوي خو بیا هم څلور اس چش شوی وي د الکترونونو څخه ډکېږي په همدې ترتیب که چیرې موږ او داسې ادامه ورکړو د څلور اس څخه بیا پنځه اس پیلېږي پنځه اس تر هغه وخته پورې چې پنځه اس مخکې له دې چې له څلور ډي او څلور اف څخه او هم په همدې ترتیب سره شپږ اس چې دي مخکې له څلور اف او پنځه ډي څخه الکترونونو څخه چش کیږي ډکېږي نو په همدې اساس موږ او تاسو ته وایي چې کچلوفسکي خپله یوه قاعده موږ او تاسو لپاره وضع کړله چې هغه قاعده کښې وایي الکترونونه چې دي لومړی د هغو انرژیکي سویو یعنی اوربیتالونو کښې داسې ځای پر ځای کیږي چې اصلي کوانتم نمبر یعنی ان او د فرعي کوانتم نمبر یعنی ال د دوی ان جمع ال د قیمتونو مجموعه یو له بل څخه چې شي اوسي کوچنۍ اوسي یعنی که چیرې د دوو یا څو سویو ان جمع ال یعنی اصلي کوانتم نمبر او فرعي کوانتم نمبر یو له بل سره مساوي اوسي نو د دوی الکترونونه لومړی د انرژیکي سویو هغه اوربیتالونه ډکوي کوم چې د هغه د ان عددي قیمت کوچنۍ وي یعنی ال به کوچنۍ وي د ان څخه یا ان منفي یو څخه په دې ډول سره موږ او تاسو کولی شو چې مخته ولاړ شو لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ لومړی به الکترونونه هغه انرژي کې سویې او اوربیتالونو کښې ځای پر ځای کیږي چې د هغوی اصلي کوانتم نمبر او فرعي کوانتم نمبر د قیمتونو مجموعه به کوچنۍ وي په همدې ترتیب یعنی هر څومره چې موږ او تاسو ان جمع ال کوچنۍ وي الکترونیکي انرژي هم کوچنۍ بلل کیږي لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ هر څومره چې ان جمع ال کوچنۍ وي د دوی الکترونیکي انرژي هم ورسره کوچنی کیږي. راځو په دې ځای کې لومړی موږ او تاسو وای ال ال چې د موږ او تاسو ویل چې خپل ال چې شو اصلي کوانتم فرعي کوانتم نمبر او ان اصلي کوانتم نمبر. نو ال وای کېدای شي یعنی فرعي کوانتم نمبر کېدلی شي چې مختلف قیمت واخلي، یا هم کېدای شي چې اس اوسي، یا هم کېدای شي چې پی اوسي. په همدې ترتیب ال کېدلی شي چې جی اوسي، ال کېدلی شي چې ف اوسي. که چېرې ال مساوي په اس سره سي، نو اس کولی سو چې موږ او تاسو وایي دلته د ال قیمت مساوي کېږي په صفر سره. او که چېرې ال په همدې ترتیب سره پي اوسي، په پي کې د پي کې بیا د ال قیمت مساوي ده په یو سره. او که چېرې ال مساوي دي اوسي، په ډي کې د ال قیمت مساوي کېږي په دوه سره. او که چېرې ال مساوي په اف سره اوسي، د اف په اف کې د ال قیمت مساوي ده په درې سره. دا زه ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو. یو دوه سواله مطرح شوي دي. هون په خپله قاعده کې الکترونونه څه ډول په اوربیټالونو باندې وویشل، او دوهم سوال ال قیمت مساوي په څو سره وو. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې.